السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې 16 صفی الله سنګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګ مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 100 پولیسو تسلیمي ته د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابره کړې و. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته تر تخبري غوري سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 2 عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نادرې ولسوالۍ 3 افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیند څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دیرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسي سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د بدخشان وی بلی سرچینې بیا ازادي رادیو ټول کې د تسلیم سو امنیتي سرتیرو شمیر 100 ندی او ټول طالبان خوشی کړی دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 100 امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه د ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ 3 افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسماد یار ازادي راډیو ټول چې یاد سرتیري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړې دي. یار زیاته کړه چې دغه سرتیرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ټول چې دغه وسلوال تیره ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ټول چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې خو تر دا مهاله په اړه کوم اقدام نه دی شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې کړه د بحران د حل لپاره ډیر کم غې سمول لري ورای کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوز له کنټرول وتلې او ټینګار وکړ چې د سوریې پوز د خپل ولست ساتنې توان لري. خو وی ویل چې پوز د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین مانی نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د ترکیه د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین مانی و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیه دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیه په جنوب ختیځ کې 2 عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیاربکر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پردغواسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوي ده. خبر پاڼه د حمله پړه پر تروریستان ورچوي او دا هغه نوم دی چې ترکیه په عمومي ډول د کوردی جنگیالو لپاره کاروي. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکاکی خبرداري ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي لامله له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او د موافقه ته پابندي نه لري. د ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان وکړ. د وای موش په یوه چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیه پر ضد د هغوی ټولې وسلې لمنځه ولاړې شي. د ترکیه پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حمله کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د يهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګول لپاره نن د اقصا جماعت ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د يهودانو په ځنګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیس وایاند مکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جماعت په عمومي دروازه 100 متره ورتېر شول چې يهودي عبادت کوونکي په ډبرو وشتل او مزاحم ماته ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداري ورته رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د يهودانو پر دغه مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جماعت د يرغل په توګه نه دی ورغلي او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغه عملیاتو کې څلور پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دی نیول شوی. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله سوریه سنسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه نه دیرش کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلامي منلې دی. د نن د استرالیا په ملبورن ښار کې محکمې ته ودرول سو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تیر اونۍ له سوریه ستون او ځان یې د ترکیه پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسید. پر بروکمن تور لګېدلې چې په امدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولي او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور شوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونیا بوت نن وویل چې لشته لږه اویا استرالیایان او پیراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنگ کوي او لشته لږه سل تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستي ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړی تیرسوي. د سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پر دغه کانال باندې ستري بارونکو بیړی د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل شو او د اگست په شپږمه برسمن پرانستل سي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال ترڅنګ جوړ شوی چې 8 میلیارډ ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشته لږه یو سلو 15 کال مخکې جوړ شوی و چې سره بهیره او د مدیترانه سمندرګي سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په ورد جلسوالۍ کې یو سلو وو پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ایزو پولیسو د قمندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفر هم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قمندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
تلوړو زدکړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجود دي.
د پیرو څوارلو کلونو په جریان کې د لوړو زدکړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایالا آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو نه یو ولمنځله د هموري چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا هم خراغلی. د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلواله طالبانو ته د یو سل اوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان له خپلو ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور له هم له دوی سره دي. د پتسل کې د چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیونې عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړګڼي. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشي شوي پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوي پولیسو شمېر 180 کسه ښودلی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو لړلې شپږ ډېر سیمایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سل اوو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمایز پولیسو د قمندان لخوا ورته زمينه برابر شوې.
پرون یو سل اوو نفر په ترګران کې چې شپږ ډېر سیمایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو او یک سه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملي لمخې چې د سیمایزو پولیسو د قومندان لخوا شوی و طالبانو ته تسلیم کړی شوی او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشی شوی دي.
طالبان دوباره رها شدن.
د خغلی فروتن پوینه د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې و چې د ناسمه حواله عمله مرسته ور ونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګڼي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. لبد مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوطي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل شي.
بدخشان عملیاتونو څخه ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړی و. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیری ووشل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته د ولسوالي خپل کړه. ویل شوی چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي.
په ریپورت کې مور دل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سل اوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابر کړی و. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم دوست له مستقیمه ټلیفوني تماس کې لمر سره دی. ښاغلی جنرال ډیر مننه چې پلان کې لپات وي. ریپورت مو ګرځو د مېرمنۍ او کوي چې دا څه کار کوي چې د پولیسو یو قماندان دی جکشي او یو سلوو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکی او د طالبانو ته تسلیم کی. دا څه کار کوي بل اخر په افغان نظام کې
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قماندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډېر شي انده چې کېدای شي چې قانات دې دی ولې اصلي موضوع څه ده. د بدخشان موضوع ډېر وخت را پدې خو داسې موضوع ګرځېدلی ده چې هلته ځایي چارواکي د توپک فلاران د بعضې د دوی زورور خلک د بعضې معلوم په پیسه کې دوی یو د یو سره ډېر سخت رقابتونه کوي. دوی د یو بل سره ډېر دغه لري. نو اصلي یوه خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویلي دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوي دي.
نو سیده چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولی دومره یو ضعیفه یا کمزوري قومندان دی اوس چې په جګړه کې بل اخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی څنګه؟
بالکل دا خبره د فکر غوړې چیرته چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس د تعیناتو کې یا په ته هغه څوک چې نسلي دي هلته په هغو کې نور لاسونه وهل کېږي، بې کفایته خلک تعینېږي په خپلو منافعو باندې چې هغو د زورور دي نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي. داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد چېرته تخمې کېږي یا چېرته بلکې چی ورکول کېږي د هغو په مقابل کښې به دې ډېر ضعیف خلک وي. دغسې تسلیمېږي دې کې شک نشته. په افغانستان کښې د دغه فساد موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته.
ښاغلی امرخیل، سیمه ییز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري، نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
جګړې کولې، خلکو مال مور، د خلکو اولاد مور، دا شیان د دوی کښې ډېر وو. دوی په دې باندې عادت لري، دا د دوی د کارمنې خبرې ډېرې کېږي. ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې
بلې ښاغلی امرخیل را به شو دې بلې خبرې ته، چې په بدخشان کښې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس د دې خبرې ښکار شوي دي. په لنډه توګه باندې څه کول پکار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کښې؟
پخښته هلته یوه قوي اداره پکار ده، اداره ضعیفه ده. هغه مشران چې هلته په ټوپک والا دي، ټوپک سالاران دي، تر هغه چې هغو دي له بین لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغسې مسایل دي ډېرې وکړي د تلویزیون شمشاد.
بلې بلې بلې، ښاغلی امرخیل ډېره مننه، ژوندي اوسې. بلې، پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل چې په بدخشان کښې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
آزادي راډیو له اوونه تر اووه ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ټکی اور که ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ، او همداراز مطالبې چې د ګزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو ویبپاڼه ده، پښتو پاڼه ده په فیسبوک کې، څه باندې 2,500 کسانو خوښه کړې ده. تاسو هم ځان سره خوښه کړئ، تازه خبرونه پکې پراته وي. همداراز د خبرونو لینکونه چې زموږ له ویبپاڼې سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولی شئ. د افغانستان د پوهنتونو نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هېواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارې ته یې تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیره وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کښې یو څه پرمختګ شوی، د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کښې د پاموړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کښې دي، د علمي برخه کښې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانون مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لار چار هم پیشنهاد کړی. په جوړه علمی ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مساوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چاته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نای یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو په رسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مخرزانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنې سرژنۍ شعار جوړوي. د نایا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پرز د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلې دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولې دی. شغل خلوتګر وایي چې په تیرو نشته یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي د مهال په افغانستان کې شاخو 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنۍ څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مشکان مصطفی ویل چې د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنۍ لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان له دې سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیه څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کیږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کارونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړ او له دې څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موږ له هم اړتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده فرهنګ باید پیوړی شي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسی او اخلاقي موازین باید تدوین کړي. ټولنیزو رسنیو په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل شي، بلکې دا شبکې که باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلی سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنگونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنگ اوس هڅه کې مینې ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولې د شینوارو پولیسوالیو کې وخت نا وخته د دوی منی ختی هم روانی دی په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاسه شي خو په هر وسله والا نیخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسله والو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نیختې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو او بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان ښځې صاحب سرلوچې درون حرکت کوي، پیاده وځي څه موټرو کښې، څه پیاده وځي صاحب، څه جلال آباد ښار ته، څه مارکو ته، څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي صاحب. او دوی خپلو کښې سره لګیا دي، جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی. جنګ اوس هم شدت سره روان دی صاحب. او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو صاحب، چې دغه کښې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي، د منځه یې وشي صاحب او غټې ستونزې یې وروسته پیدا کړي صاحب.
جنګ چې دی د دایش او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کښې ټول خلک د کورونه وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي او دغه نظر خپله جنګ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبره یې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي، اماجزیات دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي.
حال و مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو، کورونه زمونږ اوس اشپزخانې، چرګانې په والله چې زمونږ ژوندي اور ته غورځولي، فیلمرغانې ژوندي اور ته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان یې نه ورکول. هغه په کلاشینکو باندې وشته، هغې نه وروسته حلال کړه او بېرحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانان یې د کمرو نه راخطا کړه. موږ یې مالو حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت یې ولته امنیت یې هغه ځای ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرهږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې انتهانه چپړې د زنانا او ماشومانو نه پاتې شوي وي چې دا پایداره روانو خوران څوک د کمر نه لیدلی، چا لاس ما چا پښه ماته، او داسې یو رش د دې چپړو پروت و چې تا ورته ژړلي وای، تا ورته ژړلي وای چې په مسلمان باندې دا حل ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبره یې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکزه راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
باید چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي، هغه صحیح حیات وي، هغه د دې حکومت باندې خفه کوي، په دې ولس باندې خفه شي، د ولس سړی داسې سړی رالګي چې هغه د وطن خلاف وي، هغه کم سړی چې بیا د ایران نه راغلی، بیا د پاکستان راغلی، دا د روغ افغانۍ یاد راولګي، روغ وطن فرض سړی در ولګي چې هغې پوښتنه وکړه چې دا څه حال په دې وطن کې روان دی.
د ویلو ده چې تېره اونۍ د ننګرهار سرې میاشتې ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شوو څه باندې زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنیو سره شوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکډه شوي. دا چې نورو ولسوالیو او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکډه شوي د هغوی سروې روانه ده.
مامورېدل چې په ننګرهار کې دایش او طالبانو بیا خپلمنځي جګړو ته زور ورکړی دی. وربشو پکتیکا ته، هلته شاوخوا 140,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې دي د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې چې د یاد ولایت چارواکو، مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه، رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جوماتونو ته برځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپړ ورځې دوام وکړي او خاصتا د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا 140,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 میاشتنۍ نه تر 5 کلونۍ پورې عمر لري، دا به ټول جکټي بریاندستن په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جمعات په جمعات باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امینالله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو له لارې د شرې ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شرې د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غو کړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملا فیصله باندې د یوې بی بی مینا جان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی چې ډاکتران شره یا سرخکان یوه خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولي.
د سرخکان شری د واکسین د پیل پاړه مو له پکتیکانا د نجیب الله علی خو لوخیل راپور اورید. وخت په فنسن کې د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د فنسن سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتونی پروګرام مهیروي.
د بدخشان سمې چارواکي وایي چې په وردګ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوالي ته تسلیم شوی دی. چارواکي وایي د فرادا نردري وسوال درې افغان سفیر د وسوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسوال طالبان وژل شوی دی. د امو سیند چپاند کې دوه عمله د جوزیان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوی دی. سپینماني نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد ترکیه د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیه په جنوب ختیځ کې دوه اسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستۍ کې په خپل خوښه د سوریې سنسوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وایي چې د يهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جماعت نه نوتل.
د افغانستان له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورنی او بهرنی پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد جین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وباله او ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغوه شي. احمد جی وویل ځینې شرکتونه دي چې زمو کورن پانګوال سوی چې تاسو لاړ شئ ترکی یا دوبی کې پانګونه وکړئ. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغوه کړو. ښاغلی احمد جزیا تکړه چې دغه شرکتونه د رسنیو لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پانګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د پانګچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسم نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پانګچونې د کموالي سبب نه امني د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري ولل. ښاغلی قاسم جاته کرا چې لدرې کلونو را پدې خو په شمال زون کې د ناامنه لامل هیڅ ډول پنګونه شوې نه ده. قاسمی جاته کرا چې د تیرو انتخاباتي لنجول عمله په شمال زون کې 80% پنګچونه کم شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکو وای حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجنیر حمید الله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده تر لاسه کړي و د عمل دغه کان له استخراج څخه ډډه کړي. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي رادیو ته ویل د کان د کان د شاو سیمو اوسیدونکو نظری چې د کورونو پورانه دو سره د دغه کان د استخراج چاره پیل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنی اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ او ډیر سپولا یو ایرو شپږ افغانۍ یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او شپږ پولا یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پولا یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پولا او زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 10 پولا.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغي روغتیا کاروهان وای چې ډیر کسان د ویټامین ډی په کمښت تخته دي، چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډی د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله پوتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در مورد که با معلومات ورکم.
بله، دیر ازیت مننه دوستانو. تست با در استودیو در تلفون شمیره هم تکرار کم تا تاسی که کما پختن لره دکتر سیبنا، نو کولای شای چه پدیش میرو استودیو تا تلفون وکی و مستقیمن لدکتر سیب ادخیل نا خپل پختن مطرح که. از منگ در استودیو در تلفون شمیره دی 0-99-215-30 بلا شمیره مو دا 0-99-215-30. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب ادخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډېر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه یې هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي و یوه عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
بله دوستانو، تاسو سبب هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځنګړي شوی د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله ادخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د خبرونه په دې برخه کې راځو یو اوریدونکو لرو چې دوی کومه پوښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مله
ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لري ازادي رادیو اورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له مقصره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه موجود وي، د هغې د وجه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږ میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغۍ. اړیکه نیسو
که اړیکه بنیسو له زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ. ښه، د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته به هم ورشو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړئ، خو دا بل په اړیکه.
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کړئ مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
ما پښتنه زاره پروس کړی نو سم د سوال باندې زما په کومه تشه د بمدی وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ښه
نو سره باندې پوند باندې د بجلا کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري دې نه دې بل په خیر ولې دې نه مش نه لري او چې نه وګورې دې ما کال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو سره پیدا کی
او ورجانه دغه چې ما ته واړو کې کوم قسمت دا ډو کې دی و د دې بل نه لکورته
دا بجلا دا پوند په سر باندې دا خو ما ته دا غاټه دې چې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بل دا وو چې دا په خاله ما چې نرمښت نه کوي دا څنګه دا بل چې تور قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې موږ یې کوم یا کار وکوم بیا هم درس کوي پر سی
او ورجانه وجه چې و دا ول ماته شو لیدلې وي خبره
واخله دا غو دې ما هو دا غو دې ما په سر لای و زمخ کې و بو په خاطر کې غو دې بیا ما تا و دا پیندل نه په لاس سره هم پکې دا پترایم ورک پیندل چې نه هم پکې ورکم دا که عملیاته چې خان هم دا څو خبرات دې دا کړول دغه په خاطر
او اوس یو کال تیر شوی کنه
ډیر
ښه صحیح ده تاسو به
ډیر زیاته مننه نو ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
خا دلاور خان ورور د کوی صافی څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپمې ماته شوی او اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانه نه لاندې او بجلک ترمنز د قسمت ډوکه به مات شوی او چې د ویلې چې خان هم پکې تیر شوی او کله کله د عمومي لوی هډوکه چې ماتيږي دغه د ارجال لپاره موږ د څو میتدون نه کار اخلو یا د بیرونه سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي طریقې هغه هم مختلفه دي یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل په هر صورت په غی خبرې نه کوو خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي یو چې د مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعال صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي نو د موږ همیشه ترې خواهش دی چې د عضلاتو ته سره دغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو یعنی د مفصل نور التهابات دي په هر حال ورورجانه ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه حرکات ډیر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغه ته مساج ورکو فیزیوتراپي ورکو خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغه مجبور د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي په هر حال فعلا مساج ورکو د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه
ډیر مننه احمد خان له کندز نه السلام علیکم
الو
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نستاس ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي یا د ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات چې دی په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دی په دغه ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی براش. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو زینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي. خه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خیندو ته وکړو چې وي په کور کې وسیږي او یا که بهر هم بیروزي اکثرا ډیر پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوی، نو خکار داده چې د سحر د خوانه او ماجیګر د خوانه په دغه سیو جامو کې وګرځي چې د خپل لاسونه لوسی، مخې لوسی او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعاع سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعاع البته د عینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعاع سره دوی مواجه شي د لمر شعاع په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیر دواګان اخلي، مثلا منګ ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګان اخلي، یا یو دوا د منګ میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلی ایتانول، په دو کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله نذیر احمد مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما اړیکې دغه نازک او غوښه مې نازک کړه چې غوښه مې نازک لر کړه زخمې چې دا څنګه جوړي.
ورور جان څو کلن به یې؟
تقریبا دا یو ښکارې.
او وظیفه دې څه ده؟
دکان کو.
دکاندار یې. دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه؟
مرته دی.
مرته ده. په کوم ولایت کې اوسې؟ کندوز نه لکه چې وایي
زابل ولایت څخه.
زابل څخه ډیر ښه. یعنی بنیادی عام ته ور ډیر ډنګر یې؟
ډنګر یم. و
ښه. کور کې کور وو هم د کوم ځای خلک وکا څنګه؟
یا هغه دغه چې
اجنه دغه یې عمومي کوم ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاد دی؟ بله. چې وهن نه لږ
کلر زخمې بیا یې را جوړی.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته یې هغه خو بنل لري ماینه د کل کل کنه
دا د خيوار څخه دروسه پرې دا واسه دا
خدیر خور جن.
له تاسو مننه نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي د پختنه وښله او مفصل
لجر مسخان ورور یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ څومره جوړ هم وسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي یو دانه به وي یو بخار به وي. پر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف ک چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی او ځینې کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعا سره نه یې مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم هم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو. نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل موږ سره په استودیو کې دی او تاسو ته په اړه معلومات درکې. یو بلوریدونکو اخلو عبد الله ل کندهار نه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان.
السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام. عبد الله ورو ورو
دې کچیر هغه کسان چې مختلف شیدو مستفید نه لري نور د کوم څه بجاتو لامل نه ته دې په
کچیر چې د موقعیت تلک تغییر ورکې چې غږ مو پرې کیږي. ډاکټر صاحب سم سوال ونه خسته.
خو ویل ویتامین دی په سبجیکټ کې هم څنګه یو څه حاضر پر موخسته نور په تنه خونه لري ورو ورو ګاډی کې پرې شو. ډیر ښه ورور جانه. تنها په غوښو کې او شیدو دی کنه دا موږ تاسې خصوصا قندار کې ډیر ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامین نشته. هغه جملې ځنه ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. لدی چې موږ د رادیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډیر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وزه د اقتصادي جوړنې بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تیر کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتا یو تیر میندې په جریان د امیدواري کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. منګ او تاسو خپل نورمال رژیم چې اخلو ان شاء الله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضروری دي او هغه شان چې کلسیم او ویتامین دی ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوه کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي ان شاء الله چې کوم ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو لامل کبو یو نیم میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستل نظر په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیر ښه. اصلا په 1949 کال کې سازمان صحی جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغه تقریبا دا یو تناسب ونیو چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا خزینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نو سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو رستیدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اډوکو رستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیاتې لیدل کیږي. ځینې کسان به تاسې لیدلي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کیږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کیږي، یعنی خطونه پکې اضافه کیږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستپوروزس یا د اډوکو رسیدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ احمد الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد احمد
شو کوم کابل. احمد شجان مهرباني. وعلیکم السلام.
دکتر چه نوشته ما که میخوایم میشیم گروه دست داد نکنه، حتی یعنی دانشجویم مجبور میشیم که در خانه کسی رو بگویم که دست ما بگیره بخیزم امی آتیم.
بله. حالی
دکن این کنند دیگه ما هم گی کم بودی به کمین سیسی و شما چی میفرماییم؟
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از پینجا بالا سن دکتر.
پینجا بالا. وظیفه تان بباشن؟ درست است، درست است. خب بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور مربانی را کرسیم.
غرور احمد چا ده کابل چخه وی ده زنگنونو درد را تشته ده. متاسفانه پا زینو کسانو که چه بنگ انگلیسی که استرترید ده مفاصل ورتوائیو، اصلا ده مفصل یا بند چه منگو تاسیو گرو که پا انسانانو که ده یاد زینو حیواناتو ده غوا و پسو ده دو منگلی دلی ده ده بند سطح نرمه ده خویه ده ده غزروف پا وسیله سر پوخل شوی ده. او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو ایو چې چسپناکه او سپینی وبدي، هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړیدونکو شیانو حیثیت لري. خه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغو کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسرې اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز و ځینې نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دی نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي. ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تعداد کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالاتو کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي، بیا یو اکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم په همدې سو شیبو کې پایته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ، بیا هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو. البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس درې بجې کیدونکې دي، د درېو بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پړ غږیږو. او تاسو به مخکې به هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه وروسته بیا کولای شئ چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0999215. دا د سټډیو ټلیفون شمیرې دی. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هم له موږ سره په سټډیو کې دی. راځو خبرونه اورو. د درېو بجو مهم خبرونه سهار لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ده.
مقام های